د یو اوریدونکو غږ واوریدل شي د ازادي رادیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلای وو او خپل نظر یې ویلی وو. دا وخت قدرمن اوریدونکو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونو په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر وای په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لکتر لګه شل ملکی وګړي وژل شوی دی. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنۍ چارو وزیر وای احمد برمک سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې وکړي او ډاډ ورکړ چې په راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په غزنی کې جګړې نن څلورمې ورځ ته غځېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېره بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 342 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او سم قدر من اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د ایمرجنګ کمپ خپل منځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د ای لوبډلې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو 203 اتیا منډې ترلاسه کړې. له دې ډلې بهیر محبوب، اتیا، اکرام علي خیل، نه شپېته او رحمان الله 500 منډې جوړې کړې. همدارنګه د بی لوبډلې توپ اچونکو له جملې سمیع الله 15، نجات مسعود یوسف زی 22 او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځوه. د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې. چې له دې ډلې ابراهیم زدران 4، درویش رسولی 3 او منیر احمد 1 منډې ترلاسه کړې. د لوبډلو توپ اچونکو له جملې ضیاء الرحمن 4، ناصر توتاخیل، عبدالباقی 2 او فضل حق یو لوبغاړی وسوځوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړ لیک هم پړاو سیالي ځنډیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمېر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې، خو هغوی سکل له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمېر افغان چارواکو سره هم خبرې کړې او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالی کې دا لوبه د یو اینګز او یو سلو 950 منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسېده. په دغه لوبه کې هندستان په لومړي اینګز کې 100 او په دویم اینګز کې یوازې 130 منډې جوړې کړې، چې له دې سره د انګلستان لخوا ورکړ شوي 396 منډې پوره نشوې کړی. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندستان او انګلستان ترمنځ د 500 ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له پیل راهیسې د انګلستان په کوربتوب پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په 1.5 منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرنو کې خبريږي. اوس هم یو ورو ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د دې ولایت 15 ولسوالیو لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډیر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورم ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار ازیاتي برخې لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي، او طالبانو له تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت پر ولایت مقام، امنی قمانداني او ملي امنیت پر ودانیو ډلې بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو ترڅنګ د دغه ولایت 15 ولسوالۍ هم سکوت کړي، لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوی چې په اجرستان ولسوالی کې زیات شمیر کمانډو سرتیری هم نداره کړي او یو شمیر پولیس هم وژل شوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولسوالی څو خدای یو د خوګیانی د یو د خوجمری د دوه د شیدان د درې خوجغتو د څلور او اجرستان ولسوالی د پنځه ولسوالی په دې نشته کې کده یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشته جګړه روانه ده. سکوت د کمانډو بخي اوس د لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندۍ ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبرې د دې نه دولت لري نه غزنی او محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي کچېری مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه نکړي نو د دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټولې ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو د دې پلان برنامه دا اول ولایت سکوت کوي، که ولایت نو سکوت کوي ولسوالۍ سکوت کوي، نو خبره دا ده چې د غزنی اکثر ولسوالی طالبان بیخی اشار زیاد را غلی شاید سکوتی که سکوت نیم سکوت کهی یعنی بخاطر مرکزی دولت غزنی تا توجه نلری او مرکزی دولت غزنی ملت را خلق دی غزنی لاملیتی زباکو او دی غزنی لاملیت را غطا جاکا وکلا و با جاپان نجبر نجون که دوست خم که اقدامات جدی و نسی انو طول ولسوالی بری غزنی سکوت سی او
ځینې روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د رواني جګړې پر مهال په تیرو درې ورځو کې تر 200 پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تیرو درې ورځو کې په غزنی ښار کې د رواني جګړې پر مهال 114 تنه وژل شوي او 142 تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د رواني جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. لادی سره لسمی هم راپورونه شي چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي، او دغه راز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړی او ټپیان پر سړکونو پراته دي، او د دې ترڅنګ روغتونونه ټول له مړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ییزو چارواکو او دغه راز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالی نسوه. دا فداسیال کې د چاپخان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ښار ته به ډیر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالی کې ویلي چې د دغه ولایت زیات شمیر ولسوالۍ سکوت کړي، او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده، او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي جزئیات خبريالانو ته وړاندې کړل. همدارز د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیري چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده او د 90 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
څوک
شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په مرکز اسدآباد کې د 15 میگاواټ لمریز برېښنا یو دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 10 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي او لسګو نظر کورنیو ته به برېښنا ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې هر ځای کې د برېښنا بندونه جوړولو او ورڅخه د زیاتې برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پخواني ولسمشر کرزي هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کولو لپاره دي د کونړ په پریمانه اوبو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بشمیر رشمنې کړي او همدارازې له ولسمشر غني هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري دپاره د لمریز برېښنا یوه دستګاه نصب شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید دپاره سروې پیل شوي چې ډېر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسپو چې بالاخره د ټول کونړ دپاره تقریبا د 95,000 کورنۍ دپاره به برېښنا ورکړي او دا به تقریبا په کم وخت کې به انشاءالله اوسې سروې پیل سوه، تخنیکي سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپلې بې وسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل که په هغو ولایتونو کې د لمریز برېښنا د تولید دستګاوي جوړ شي چې هلته اوبه نه وي نو کوم باک نه لري. خو په کونړ کې په لمریز برېښنا 10 میلیونه امریکایي ډالر لګول ځکه بې ځایه دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمانه اوبو یو ښه برېښنا کوټ جوړېدی شي.
کونړ یو د هغه ولایتونو دی د افغانستان په سړو ولایتونو کې چې پریمانه اوبه لري. خو چېرته دغې باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپل ولسوالۍ ترمنځ چې د مناګي په نوم باندې کم بند چې د 9.7 میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی. خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت کې به انشاءالله کار تکمیل شي. خو که چېرته په دې باندې د اوبو کم داسې کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډېر مفید د کونړ لپاره ولې چې دا به آینده لرله، دا به طولانی وو.
هغه وای د لمریز برېښنا دستګاه ډېر ستونزې لري. یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېر زر خرابیږي. کله چې وریز او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوي ناکامي شوي دي.
د 10 میلیونو ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلی شوي دي. خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې الته برق تولید نکړې شو.
د کونړ والی به وای همې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړي، هم غواړي چې په اسداباد کې د برېښنا تولیدونکو فابریکې بیا اساسي رغولو چارې ډېر زر پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د رادیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزي پارلمان نویو غړو نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفادارۍ لوړ وکړه. د لوړې په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې غړي څوکۍ ګټلی نو یو وکیلانو ته د وفادارۍ لوړ د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کې دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه در روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار لمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي و چې د اگست 14مې د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي، خو اوس ښایي د اگست 14مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رائے ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان کتام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ونه ګټلې، خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ور ختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلې چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړی او د صدر اعظم لپاره کافي څوکۍ ګټلې دي. کتام د پارلمان نو یو غړیو د وفادارۍ لوړ وکړه، خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، افتاب شیرپا او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکی بللې دي. دوی پاوز تورن کړي چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوي لاسوونی کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خان یې پکلا کړه دوی. اخو د اروپای ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سم بللې، خو د کمپاینونو پر مهال زینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زوی لوی کې ملک صاحب نو خانه دا هندوانه غو ډیره خوانده وره ده. وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل فالیز دی. دې قانان دې خدای خلری ډیره خواري ورسره کوي.
رښتیا ویلی چې بیل خواري نه دین شته نه دنیا.
نام خدای دی وی
ډیر ادم خل جوړه کړی ده. دا شاوخوا خایسته ونی ګلونه څومره خخ کاری.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوندی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه دې عیب نه وي. دا ډیر وخت دې خوا نه دی راغلی. خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
ملک صاحب، خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه و میړونو ته شي یا لویو غرونو ته. راغلم چې منډه ترل را سره وکي.
سردار خان بنده په وس پړ دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم. سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلی ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسیږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بني آدم هغه وي چې پردیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي که نه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا هم لانجه څه ده.
ملک صاحب، څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه ښه،
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته را سره یو ځل هلته ورشي.
په دفتر کې ستړی شوې چې د مکتب په میدان کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته آرامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا، یوې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. دا زهره نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشي. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسمه به یې او زړه به پرې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خونکو همکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب، دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه، د پیام تشریح هم ورسره لیکل شوې چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
آفرین.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه، بد مې وویل، خدای داده.
وایم ګل، خبره دې وکړه موسی ګله، چې بد بوجه ته خو د عقل انار یې انار.
دا
کوم خبر چې ته کوي ته بل چا ورته پام هم نه
خدای دادا ته خود خپل ملګری د عقل نار بولې چې دا سدا اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي.
اه سیدا دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده، زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګرد دی هم ویلی شي.
نه خدای دادا په عقل آباد کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي ته وای. ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوسې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وای ښه.
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول، اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسا ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وای ښه، د کلي ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسا ګلای، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ماسیسې ته حاجت نسته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي. ته وای ښه، ښه شر به پرې وکړو، ملنګۍ به مست ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربنده پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسا ګله یې د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښې پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې اومه مینځم.
ښه نو بسم الله که، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجه، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پرې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي، خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته دم ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها
خو زه چې عریضه پرې وکړم، دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسا ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ، او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربند محکم شي چې ځمکې د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.